سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې شوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د اپریل 13 نیټه ده زه عبدالحی کاکړ او اسرار مومند مو د مشال ریډیو د نړیوال وزیر نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو د افغانستان د فوج د مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري په اړه د خبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیول شوو مشکوکه کسانو خوش کېدنه د حقانی شبکې د وجل شوي قومندان د مړي سپارنه د افغان پارلمان د افغان ولسي جرګې د وزیرانو ټاکلو په اړه رایه ګیري هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړي کې درکو او په پیل کې به اسرار مومند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول فوجي اکیډمۍ کې کیدونکې د پاسنګ آؤټ پریډ د سپری مشر ملموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع په ورځ په غزدي کې تختول شوي وو. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې کیدونکې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوځي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکارۍ له زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوي. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موقع د افغانستان د پوځ مشر په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 تراګر بریدونو کې 1023 پاکستاني وګړو ژوند له لاسه ورکړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان د ټولو زیات پولیو ځپل هیواد مخې ته راغلی. په رپورټ کې ویل شوی چې په ټول پاکستان کې د فرقه ییز تشدد 144 پیښې رپورټ شوی دي او په سند صوبه کې د هندوانو او عیسایانو په 11 عبادت ځایونو بریدونه شوي دي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن لخوا په جاري شوي تازه رپورټ کې د بلوچستان او ګلګت بلتستان درنه په شیګانو د شو بریدونو هم یادونه شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دې له پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 16 پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشغر گوادر لار د په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال ریډیو د خبریال معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د اربونو ډالر اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یاد بیچ چې پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زادران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلی. چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط پرون مشال ډیو ته ویل چې د فاروق زادران مړی پرون مازیګر د واڼه په زړی نور پوځي چونړۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په زمبرسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشل ډو ته ویلي وو چې د فاروق زدران د وجلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقانی شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو د هغه 15 کسانو سرونه پرې کړی چې شروع پورس په غزنی کې تختول شوی وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علی هدایت پرون د فرانس خبری اجانس ته وویل چې دا کسان د څارو د خستلو لپاره له خپلې سیمې وتلی وو. د مالستان ولسوال ادا کړی چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله لاس لري او فرانس پریس ته یې ویلي د دې کسانو مړي د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول. خو د فرانس پریس په حواله د غزنی د والي مرستیال د دې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلوالو طالبانو د 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومته د خپل یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کیمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14 په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحد عرب اماراتو او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14 په کیمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون جمعه په واشنگټن کې د اټلي له وزیر اعظم میتیو رنزې سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نوموړی وایي موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه به په شدت او بشپړه توګه دوام ولري. ایران د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په 2 د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته ورسېدل. پر دې بنیاد وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه لرې کړي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پښتونخوا
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا ریپورتونه لرو. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوجي روزنیز مرکز دستوري کې مشر میلماوي. آیا دا اهمیت لري؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سره لښکرې چې هغه دنترازی و مشه میلما په کاکول کې جوړي دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د پاکستان چارواکو ضرب عذب اپریشن پر مهال نیول سوي 40 مشکوکه کسان خوچ کړي دي. خو د شمالي وزیرستان خلک نور څه غواړي؟
ودین علاوه چې د سره نره د مشکیم او قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي میره هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
افغان ولسی جرګه به نن د کابینې د 15 کاندیدانو په اړه رای اچونه کوي. خو افغانان څه غواړي؟
دا زموږ دوم رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه ژر وټاکي، ژر تر ژره باید خپل کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د لکه څنګه تاسو واوریدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د فوج روزنیز مرکز کاکول کې د جوړیدونکو دستوري مشر میلموي. تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال راحید شریف سره لیدلی وو او په دوه اړخیزه اړیکو شغیدلی وو. نور تفصیل څه دی؟ زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې لی اسلام آباد. ریاض خان، تاسو سره کله کوم کده دی نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کا کل سنگ سے تازہ کرو کو پرون ماسپسین چکلا د افغانستان ملی اردو یا د فوج مشر چکلا پاکستان تا د فوجی کم ہیڈ کوارٹر دے اگے تر اورتے دن حال تے گیا تعالی اول سلامی اڑان دے پیش ہوا او بیا د پاکستان د فوج مشر سرا ملاقات کو دغ دوران پر دوالا خیز چارو د پاکستان افغانستان د بارڈر یا د پوری صورت حال باندې خصوصی خبر اثر ہوئی او سرا چې دلته کې امنیت څنګه ټینګ ساتلی شي په دغه چارو باندې د یو بل سره د مرستې په اړه خبرې اترې وشوې. دغه رنګ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن به دوی پی ایم اے یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چې کوم روزنځای دی د فوجیانو نو دې به هلته کې ورځي او هلته کې به دې مشر میلمه وي او دا ډېر کم کېږي چې داسې یو بارنی میلمه چې کم دی نو هغه راشي او په داسې قسمه پریډ کې هغه مشر میلمه شي. خو دا دې هم یاد وي چې د فروری په میاشت کې د افغانستان نه شپږ فوجیان چې کم دي نو هغه هم د روزنې لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه پی ایم اے یا کم چې کاکول اکیڈمی ده په هغه کې دا وخت روزانه ترلاسه کوي. او دا شان شیر محمد کریمی چې کوم دی نو هغه به نن په دغه پی ایم اے اکیډمی کې کیدونکي پریډ دا غي مشر میلمي. جی
ډیره مننه ریاض مسخی ستاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. لکه څنګه چې مو له ریاض مسخی له ځخه واورېدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوج روزنیز مهم مرکز کاکول کې د جوړیدونکي دستوري مشر میلمه وي. د دې هیواد د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان مشال ریډیو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د فوج یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغسې یوه دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. هغه وویل
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اوس بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی کنه پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي؟
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په دې خبره باندې فشار اچي. داسې براه راست خو نه اچي خو زما په خیال باندې خبره اترو کې به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم دې دغه سرمایه‌کاری ده نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړې چې کوم دانه افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ وي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کومه وه
ور دا غي تشويش چې کوم دی هغه هغه سره زما دغه د همدردي شته دي هغه ځکه چې دا غي تشويش چې کوم دی نو هغه بیځای نه دی. پاکستان وروسته د سلويخ په کاله کې داسې پالیسی اختیار کړې چې افغانستان کې دا غي ته د مسان رسیدلې دي نو دا غي تشويش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقداماتو کې هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري داسې ګروپونه شته په افغانستان کې. او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر وو نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونو لپاره چې کوم دی تقویت ورکړي دا هغه پښتونخوا کې.
دا د پاکستان د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
چارواکی وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قماندان فاروق زدران مړی په روانه کې د ځای مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل سوی دی. نوموړي د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سرنیسې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعه پورز په سولي وزیرستان وانګشي ځایي قبایلانو د پولیټیکل انتظامیا او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ژغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم پورز د افغاني طالبانو حقانی شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعه پورز مازدیګر مال شپږ بجې د وانه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په وسا ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شه چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د وڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان وڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقانی شبکې تر اوسه پورې لیاهي سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څلورویشت کسان خوشي کړي دي چې د ضرب عذاب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیې دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسانو د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیې 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیې او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فوز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خلک پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې شي مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د قوم مشرون او د قوم عالمون دا څلور طبقې چې سره یوه دي ته شي دا یوه طریقه یوه لایحه جوړه کړو د مستقبل د وخت رې دی پوره. دا څلور طبقې چې سره په یوه دي نه شي دغه انتظام او دا لایحه نه جوړېږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تو سه کې دیونه ولا دیمنډونه او جرګې مختلف خوشوې د ټول اوتمنځي قوم سره نو هغه کې مونږ لګیا اوسه کوشش کوي مونږ کامیاب شو. نور مونږ لګیا چې کم نور بقایا بے ګناه خلک دي و په کیت کې پروت دي نو انشاءالله مونږ بیا کوشش کوو چې مونږ اول وکړو. دوهمه خبره تاسو د موومنټ وکړه چې مونږ ته په موومنټ کې تکلیف وي. تاسو ویئ چې د مونږ کډونه چک کوي د مونږ هغه کوي مونږ د تاسو د حفاظت لپاره کوو. دومره قرباني قوم ویر کړه ټول بې کوره شول ماشومان زنانه هر څوک د کور نه روتل تکلیف یې برداشت کړو. درېیمه خبره چې کومه مور ته رسېدلې هغه دا د ریټرن والا خبره ده. ځینې قومونه ګیله کوي چې مشره زیاتی کېږي خدای کې مونږ تفریق نه کوو کوشش کو چې موږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوی دواړه مسل لوټ شي.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وویل د دوی کم بندیان چې بے ګنا ثابت شوی او خوشی شول، دغه شان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زره یې خوشی کړي.
چې د کوم قیدیون وي چې هغه بے ګنا ثابت شول، په دې اقدام باندې میر د حکومت دغې خبرې هرکلای کی. ودین علاوه چې د سره نه راځي مشکیم قیدیون دي چې هغه وایټ شوي دي، میر هغه د پورا د حکومت پاکستان نه د خپل انتظامیانو د فوج نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون اخلو.
یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غشان اتویش بندیان خوشی شوی چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوی ول، خو مشران وای د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوی چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان په اړه مو رپورټ واورېد. هم د شمالي وزیرستان د حالاتو په اړه باندې د پاکستان نیوز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. د نیوز ورځپاڼې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داول مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي دي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسوالو او پوج لخوا وځبل سو، مرګ ژوبل ورته واورېده، مختلفې سختې سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمه کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شو. نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید د وزیرستان ځکه په بشپړه توګه له شا او بد دواړه قسمه وسوالو پاک کړي. د مقالې غټي کې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داول لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاترو د ترانسپورټ اسانتیاوي هم نه درلودې په څلیری ساعته کې ابلخ پی بنو ته راووتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو، یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګي له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړي، لکه ردوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیوه او د پولیټیکل انتظامی پر ځای پوز راغی. د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو تختونه او د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو له وجې په دې سیمه کې د بې یقیني صورتحال جوړ شو چې له امله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغېزمن کړو. په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جینکو یوازنی هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې په کې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یوه ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14 او 14 امتحانونه پاس کړل. محسن داول لیکي د دې هر څه وروسته چې کله د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل، نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي. د شاوخوا 100,000 کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو په قطار کې ولاړ وو، خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاکه شي، امن به پکې پر ځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوز لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
میډیا او ځوانان
خار تک پیخور کی یا پر کوئٹا کی پسل کی ٹی وی دیزک دیو کو چکلا فاٹا تل لاش نکل تک من پول خلق ریڈیو اور
تو بل خال ہمون بالکل ہر یو دار شنا خدای نن خان دے او تر القادری دے نو شریف تے خبر بسرہ خط چھی دی
د مشال ریڈیو 19 خبرون میڈیا او زوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میڈیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ودر درې می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میڈیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا د مشال ریډیو د نن ورځې او د هر ورځې د نسات خبرونو لومړی غړی وي. په دوه منیمای کې هم درته یو شمیر نور رپورټونه لرو خو تر دې لمخه چې لومړی نیمای ته یعنی د خبرونې د نیمای ته ورسی شو د حشمت سحر په ځخ کې به سندره درته واورو بیا به د خبرونو لنډیز اسرار الله مومند وړاندې کړي. راځي چې حشمت سحر ته واښو.
زلا امونا سلامونا تر اٹکایو جماعت واڑما زد خیبر د سر خیرات واڑما زد خیبر د سر خیرات واڑما
تاسو مشال ریډیو ری د حشمت سحر په ځخ کوم سندره ووري دا نه نیمه بجې سوي دي سرار علم محمد به خبرونو لنډي سوړان دکړي
د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی بنن د پاکستان په کاکول فوزی اکیډمۍ کې د کیدون کې پاسینګ اوټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د پوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د فوزی هیډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له فوزی مشر جنرال لاهي شریف صحیح لیدکاته وکړل. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپاره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1200 درویش پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر جلسی کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لک خلک بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر مازیګر د متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د اپریل په 6مه پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقعه په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زدران مړی یې په واڼا کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبان ته سپارلې او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع په ورځ په غزنی کې تختول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانس خبري اجانس ته وویل چې دا کسان د څارویو د اخیستلو لپاره خپلې سیمې نه وتلي وو.
دا خو د سیمې او نړۍ خبرونه او د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج صحیح ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو ته پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوا اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولای شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لرو بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې روانې دي نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګرۍ کاروایانې کوي او دغه سلسله کې د کراچۍ پریډي تانې اس ایچ او په ډزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیښه کې جوبل شوې ده. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حمله نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلټې هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه یې وجلې دي. دارنګي کوهاټ کې یو تن د چاودیدونکو مواد سره نیولې دي. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزی ایجنسی جنوبی وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
مطبوعات فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې او لیکي چې روان کال داسې امیدونه راپیدا شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شیسی خدا سی ونسو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانی افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن ذکیر رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت له دې فیصله سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجله په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پیړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلې دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډ لګولې دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډ ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړ پوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برېټانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته په رسیدلو کې ورکه شي. د بارنو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقی چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني ډکټیټر ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیات کې وژل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لادرک شو. داسې اوازې وې چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګرل کېږي چې الدوري په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړونکی و. نور جزئیات فرشته جلال سیرا کوي.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې عزت ابراهیم الدوري ته د پشه پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکي پکې وو او 3 تنه چې انتحاري حملو ته تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین حسین رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کیږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي این ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.
اټلی به د 2014 کال تر پایه خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. مخکې ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پایه به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګرۍ د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو د بهرني ځواکونو د وتلو دا پریکړه بدله شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر زخاورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پایه وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي وو چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 13 پاتې کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پایه وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پایه وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو له مخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللی دی.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د 15 کاندیدانو په اړه رایه ګیری وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولي، خو نن به د 15 کاندیدانو په اړه رایه واخیستل. رپورټونه وایي چې اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید باری جهانی نوم د نننیو کسانو لیست ایستل شوی دی. فرشته جلازی به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 15 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلژ دوی اونې وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته وروپیژندل، خو نن د یوازې 15 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې ښودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
15 صاحبان ته صندوقونه د رایو اعتماد کې ښودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به تاسو او هغه به خپل برنامه یې شایع کړي او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
نذیر احمدزی زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رایې اخلي. ولسی جرګې تېر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایې ورکړې. ولسی جرګې تېر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رات کړ. د شاغلی غنی لوري یو کاندید لدی عمل رات شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان لدی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلي، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړی او د امنیت خرابېدو ته یې زمینه برابره کړې ده.
د قرآن لپاره نور په دې هېواد کې نور د وینې تویدلو اقدام بس کې راسي، د خپل د شخصي ګټو دپاره د خپل د شخصي ګټو تېر شي. دا زموږ دوه رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه ژر وټاکي.
ما ولسمشر غني ته دغه پیغام دی چې تاسو خو مخکې تر ولسمشرۍ وویله چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي، سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما خپل ولسمشر اشرف غني نه دا پیغام دی چې د اوس تر د افغان ولس دومره نه دی سوی دی نه ستړی سوی دی، دومره مشکلات ورته جوړ شوي دي لکه اوس چې ورته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډېر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا و فرشته جلانزی لکه څنګه تاسو ته په سر کې ویلو چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پر حکومت او د چین پر حکومت دواړو دا ژغ کوي چې د اقتصادي رهداري لار دی پنجاب ته ناړوي او دا دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لاري گوادر ته ورسوي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوث را سره د ټلیفون په لاندې دا وخت او د اسمبلی د غونډې ته راغلی و. غلام غوث، تاسو تر کله وایم او په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ چې دا قرارداد وړاندې چا کړ، څه وخت وو او پکې مو څه وو؟
جی عبدالحی کاکر سے بالکل، دا قرارداد سکمنے میں تیر مزیدر دا خیبر پختونخوا تا اسمبلی کی سکمنے میں پا بنیادی توگا باندی دا قومی وطن پارٹی دا وکر و سوار کرو او بیا دا دی دا قرارداد باندی چکم نور دا غدی سیاسی جمعنے دی و آگو هم پا دا قرارداد باندی دا اینکی اوامی نشنل جن او دا اوامی نشنل جن سردار حسین دادک کل دا بسان که نور چې کوم دغه دی د اسمبلی غړي دي، دا حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره دغه اتفاق وکړو او دغه قرارداد د دې چې کوم د چین صدر را روان دی شي جی پینګ په اپریل په شلمه نیټه پاکستان ته، او داسې ویل کېږي چې د شپږ څلوېښت اربه ډالرې دغه به کېږي منصوبې به دغه کېږي، د اقتصادي منصوبې چې په هغې کې د تاسوال د رابل دغه د لارې منصوبه هم دغه ده شامل ده، دغه منصوبې به لاسلیک کېږي. نو په دې قرارداد کې بنیادي غوښتنه چې کوم دنو دا شوي ده چې کومې معاهدې لاسلیک کېږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا چې ده ده او ورسره چې کوم دغه ده ملیسه قبایلي کومه دغه ده سیمه ده، نو په هغې کې دي دا زیات د ترهګرۍ او د سنګروۍ له وجې زیات دغه شوي دي، اغېزمن شوي دي. نو په دغه پروژې کې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دنو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمو ته ورکړی شي، ځکه چې د ترهګرۍ د سنګروۍ له وجې چې کوم دنو په دغې کې قبایلي سیمو د سکولونه او ودانۍ ړنګ شوي شوي دي او زیاته تباهي په دې باندې اقتصادي توګه راغلې ده. نو په کار ده چې د چین سره دغه کومې لوازنامې لاسلیک کېږي چې په هغې کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته دغه ورکړی شي تلویح منظور کرو. نو هغه اندېښنې چې کوم دي نو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم دغه د وفاقي حکومت دی نو هغه د کاغذ جوادر لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټرو ته اړوي، او چې کوم د دې اوریجنل یا اصلي چې کومه د دې مخکنۍ دغه نه نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده، دغه شوي ده دغه لار تېره شوي ده، دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوي ده، او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوې ده. موږ اوس چې کوم وفاقي حکومت
سمه ده
چې هغې دغه
غلام غوث ډېره مننه تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. خوشحاله او ژوندی اوسئ. شروز درته غواړو. تاسو مشال ریډیو اورئ، سلام پښتونخوا خپرونه ده. راځي سوز د نازي اقبال په غږ کې سندره واورو. نازی اقبال په غږ کې مو سندره واوریدله. په بلوچستان کې کارګران یا مزدوران وایي چې دوی له تیرې څو مودې راهیسې د نامنۍ له پیښو سره مخامخ دي. د کارګرانو اتحادیې په خبره په تربت ښار کې د څلېرویشت مزدورانو د وژل کېدو تر پیښې وروسته نور هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. بلاړ ته د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر بیا مشار ریډیو ته ویلي دوی د مزدورانو د ساتنې او د ناوړې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې دوی ته د مناسبو موضوع ورکولو پروګرامونه جوړ کړي دي. تفصیل نیاز مسخیل په رپورټ کې.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز کنفیډریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیلو سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
داسې ورځ موږ ته نه معلومیږي چې پر مختلفو واقعاتو کې مزدوران چې دي وژل کېږي او اوس په نیمه شپه خلک ورسي او دوی په شل په تعداد دوی مړه کي. یو مزدور په ګوادر کې ناست دي، خلک پر موټر سایکل لازي، هغه وژلي. ځینې دای مزدوران دي چې هغه کارو لازي او چاودنې کېږي او دوی کې وژل کېږي. پر لارې باندې دوی راکښته کېږي د بسانو سره او دوی وژلي.
د مزدورانو اتحادیه جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپی بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي خو چا یې غم نه دی خوړلی.
دا خو یوازې زما غوښتنه نه ده بلکې د دنیا د هر منت کړشي د هر مزدور دا خواهش دی چې ماته او زما بچیانو ته تحفظ ملاو سي. په کار خدا دا چې د انسان یو نقطه یو کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وژل کیږي. هیڅ حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ نہ مجھے دے دے دا پارا ڈیمانڈ آکڑی جی 500,00,000 روپی یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچانو تا سرکاری ملازمت جی ٹوڑتا ہر زی چیز ضروری صرف تربت دا خوش موجودہ ایشوز دے جیسے مکھ کے پنجگور کے واقعات سوئی دی پتہ سے بزنس کے واقعات سوئی دی پکول مائنس کی لگاتار واقعات کی جی
د مزدورانو اتحادیه یو بل غړی وای چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زمان ماجی اسمت الله ترین یو مزدور د صادقابات راځي کور یې پریشي دي بچان یې پریشي دي 25 ورځې د واده کیږي اور ته وده ته پروتوکول نور کې ورکه اتلې ویز والا اغم چې ټکو سیمندک
د مزدورانو د غیا دوستونزو په اړه پر بیا بیا حسو سربیر هم د اړوند محکمې مهنت او اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو. خورست میستونز د بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
صوبائی حکومت دیتا په مکمل توګه توجه کړې ده او دارنګ ځایو کې پېشکی انتظامات نیولي سکورټي ګارانټي کړي. ورال هم دا کټه چې پېښو کې څوک مړ وي نو داغه د پاره موږ کمپنسیشن اعلان کړی دی ورکوو. یا دا ټول خلک چې دا دارنګ پېښو سره سوي دي هیڅوک هم موږ داسې دغه نه دي اعلان کړي په دې معنا نو حکومت چې کومه ذمواري د ذمواري تر ځای کړې موږ هغه ذمواري پر کړې ده سر ته رسولې ده پر مخ پیلې ان شاء الله تعالی هم ذمواري پر کوم نه سر ته رسو.
یاد دې وی 13 اونۍ د بلوچستان تربت کې د خواو شا شل مزدورانو له وزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دی چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دی ګامونه پورته کړل سي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي اوس هم د پای کې د سلام پښتونخوا په پای کې د راشد خان په ځکه سندر اور
رانا مخوانه د سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے